یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزی یم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار په زندان باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډله ییز برید په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرک شوي دي اوس د دې زندان بندیان کابل ته انتقالیږي د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم په دغه پروګرام کې په همدې مورد باندې خبرې کوو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کوربه دی د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه پرانستل سوه یو پټ راپور وایي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی سلامونه د خبرونو تفصیل کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوو سیمه ایزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی یو غونډه چې د سیمه ایزو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي پر دوو بجو پیلېږي او دویمه هغه چې د نورو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې برخه لري پر څلورو بجو پیلېږي د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
شاوخوا څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي به په دې دواړو غونډو کې ګډون وکړي د اجنډا عمده موضوع به د آینده لوی مشورتي جرګې په هکله بحث او تبادل نظر دی
ولسمشر غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق لبه مشورتي لوی جرګه پریکړه کوي افغان چارواکو تر دې دمه د 15000 طالبانو له ډلې 400 نه دي خوشی کړي چې د دوی په وینا دغه بندیان جرمي دوسیې لري د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه سوه د کندهار د والي ویان بهیر احمد احمدي ازادي راډیو ته ویل چې دا نو د اوس لپاره لارې یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوی
شاوخوا اوه نیمې بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرینو پر مخ باندې خلاص شوله چې د ورځې د تر پایه د شپږو بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشدر چې پر مخ باندې خلاصه وي
د سپین بولدک چمن لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غاړو د مسافرو پر مخ تړل سوي وه او کله ناکله به د څو ساعتونو لپاره پرانستل سوه د تېرې پنجشنبې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سپري سیمه کې وروسته له هغې وسلوله شخړه وسوه چې په چمن کې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ دغې جګړې چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ په نتیجه کې د چارواکو په خبره شپاړس ملکي افغانان ووژل سول او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان سول پاکستاني چارواکو بیا په خپل لوري کې د 15 ملکونو د وژل کېدو خبر ورکړی دی بل خو د افغانستان د حکومت هغه هیئت چې په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د ملکي افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف سوی د سیمې د پیښې سیمې ته رسېدلی دی د هیئت مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي او د دفاع وزارت د غرض د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي غړي دي د ملي امنیت شورا په یوه بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي چې کندهار ته د پلاوي د سفر موخه د دې پیښې هر اړخیزه څېړنه ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیله من دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لاره ورسي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني پرون په یو ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي ویلې ده خبر زیاتوي چې عمران خان په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ونډې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکولو پر اهمیت ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو د یو پټ نوي راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پیونګ یانګ کوچنۍ اټومي وسلې جوړې کړې دي د دې راپور له مخې چې د څېړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړې او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي رویټرز او د جرمني خبري اجانسونو چې لومړی د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی او څېړنې د دې شورا د یوه غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلې او درانه ورشتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونه سخت وځپي. دغه طوفان اوس مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د ختیځو سمندري ساحلو خواته روان دی. د امریکا د هوریکن یا سمندري طوفانونو مرکز پرون د دوړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډېر خلکو ته د سیلې او ورشتونو خبرداري ورکړی دی. د ایسایس طوفان زور د کارابین سمندرګي له ځپلو وروسته راکم سو. دې طوفان په دې سیمه کې دوه تنه مړه کړل. او شکیر چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخوانی وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. د رویټرز خبري اجنس د پرونی راپور په حواله په بریتانیا کې د 2019 نه د کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبر سیو. د اجنس په حواله د لیام فاکس د ایمیل د حساب حق کېدل او د اسناد لیک کېدل د بریتانیا په سیاستونو کې د روسانو د مشکوکو هڅو یو مستقیمه بیلګه ګڼل کیږي. په بریتانیا کې دوه سرچینو چې له دې موضوع خبر وو ویلي هکران دلی د 2019 د کال د جولای له 12 د اکتوبر 23 د لیام فاکس حساب ته څو واري داخل سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې ورزو ننګرهار ته چارواکي وایي چې د ننګرهار له محبسه د داعش اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډلهیز برید په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرکه دي.
فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
د ننګرهار په محبس باندې وړم ورځ ډلهیز برید وشو چې څه باندې 15 کسان پکې مړه شوي دي. په دې اړه باندې د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم ځانګړي مرکه لرو. ښاغلی میاخیل د داعش په اړه هم خبرې کوي.
په ننګرهار کې مثال اندیو جغرافیه په لاس کې وه، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو. دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
په نړیوالو موضوعګانو کې هم دا راخیستې چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي او خلک نه پوهیږي چې د کرونا ویروس د خپرې شوي وبا په منځ کې څنګه خپل ماشومان بیرته ښوونځیو ته واستوي. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د ننګرهار له محبس څخه څه باندې 200 بندیان لادرکه دي. دا خبره د ننګرهار سرپرستوالی تمیم عارف مومند پرون ازادي راډیو ته کړې ده. د خغلی مومند په خبره چې اوس د هغو کسانو چې ټپیان شوي او د ننګرهار د محبس باندې په وړمې ورځې ډلهیز برید کې وژل شوي دي، د تثبیت هویت کار روان دی او تر هغه وروسته به کره شمیرې له خلکو سره شریکې شي. د ننګرهار د محبس کې څه باندې 1100 بندیان ساتل کېدل چې اوس ویل کېږي پاتې بندیان یې کابل ته انتقالیږي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د ننګرهار په محبس باندې د برید د پیښې د خبري پوښښ لپاره ننګرهار ته تللی، له هماغه ځایه راسره خبرې کوي. زهیرمل صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلئ. اول کې د بندیانو د ورکېدو په مسله راته وغږېږئ او بیا چې څه تازه جزئیات لري مهرباني.
څنګه زه تاسو ته اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د ننګرهار مسؤول چارواکي د وړمې ورځې په پیښه کې د څه باندې 200 بندیانو لادرکه کېدل تاییدوي. د ننګرهار سرپرست والی تمیم معرف مومن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو د تشخیص او پلټنې په اړه باندې لا تر اوسه هم د دوی عملیات روان دي. دوی غواړي سیمه تصفیه کړي او هغه کسان چې لا درک کړي بیرته یې ومومي. ښاغلی عارف ازادي راډیو ته وویل. ولسوادرینوی تنا مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 1513 اوس کنټرول لاندې لرو. فلحال د 200 پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
سرچینی بیا یو شمیر سرچینی آزادی رادیو ته وایي چې په لادرکه کسانو کې یو شمیر داعش وسلوال هم شته دی، او دوی اوس هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي. سرګزی یوه مسله بله هم چې سرچینی آزادی رادیو ته تاییدوي، هغه د 1015 کسانو د نیول کېدو په برخه کې د یو شمیر ملکیانو ده. سرچینی وایي چې په نیول شویو کسانو کې چې کله دوی عملیات وکړل د هغې وزنه وروسته ځینې ملکی خلک هم نیول شوي دي چې اوس یې د تشخیص پروسه روانه ده. همدارن او هغه کسان چې ملکیه دي، بېګنا دي او د پیښې پر مهال باندې په ښار کې نیول شوي، دوی غواړي بیرته دا البته آزاد کړي. د یو شمیر زندانیانو کورنیو سره سانګزی صاحب هم خبرې وکولې. هغوی ویل چې د دوی زندانیان د پیښې نه وروسته د ننګرهار نه لیږدول شوي دي کابل ته، اما د حکومت رسمي سرچینې په دې برخه کې څه نه وایي او وایي چې د دې موضوع په اړه باندې دوی روښانتیا نشي ورکولی. سرنګزی صاحب، همدارنګه نن سهار زه د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون ته ولاړم. هلته مو د چاپیانو تر څنګ د هغه لیست او د کوم کسان چې خپلو د اقارب چې البته د بندیان وو هغوی د خپلو جسدونو دپاره د لیک دپاره راغلي وو. هلته هم اندېښنه پر ځای وه، ځینې یو کسانو نومونه په هغه لیست کې وو چې ګوندې وژل شوي یا ټپیان دي، مګر وجود یې نه درلود. ځینې بیا داسې نمونه وو چې په لیست کې نه وو، اما جسدونه یا هم چاپیانې وو. چاپیانو کې یا هم 15 کسان د بندیانو نمونه مشخص لیکل شوي چې دا بندیان، باقي نور ټول غریب کار خلک دي او هلته ورسره لیکل شوي وو. او د لویو خلکو اندېښنه دا حتی یو کورنۍ رسالهې موږ لیدله وکړله چې د هغوی جسد یې بل چا کره لیږدولی وو، بیا هغوی یو بل فامیل ورغلي وو چې دا جسد زموږ دی. دغه ستونزه هم
تاسو که د مرګ ژوبلو وروسته شمیره له موږ سره شریک کړئ، بیا بل تاسو نو وروسته ورشو سارګل امیرزی ته چې همدا شیبه د ننګرهار په روغتون کې ده. تاسو یوازې که د مرګ ژوبلو شمیره لنډه توګه باندې راته وی، بیا به ورشو امیرزی ته.
نو د مرغوب لید کړه شمیره ما د سچ حکومتي مسولانو مو سره شریکه 25 نوې په پیښه کې وژل شو، یو له 500 زیات کسان.
مننه. امید ظهیر مالو د ازادي راډیو خبريال د ننګرهار په محبس باندې د ډله ایز برید خبري په خوښ لپاره ورغلې وو. تازه جزئیات دا دي چې چارواکي وایي له 200 زیات بندیان لا درکه شوي دي. ځینې سرچینو بیا ویلي دي چې د دوی په مینس کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم کسان هم تښتیدلي دي. او نور معلومات دا دي چې تمده د ننګرهار د محبس زندانیان له ننګرهار کابل ته انتقال شي. د ننګرهار په محبس باندې ډله ایز برید کې 25 کسان چې پکې ملکیان او نظامیان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. ورزو د ننګرهار روغتون ته د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای په روغتون کې دی، له موږ سره به خبرې کوي. دا چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی لاغه به وپوښتو. مهرباني.
ډېره زیاته مننه ستنګر صاحب، ځان په خپل وار سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د دغه برید نه چې روغتون ته کوم ټپیان وژل شوي او یا جسدونه ور انتقال شوي وو، هغه اوس هم لا تر ډېره په خپل ځای باندې وو. په ټپیانو کې یوازې شپږ تنه چې وضعیت یې ښه شوی وو بېرته رخصت شوي وو خپلو کورونو ته تللي وو، او نور د کلويختونه د کلويختو په شاوخوا کې ټپیان لا هم په روغتون کې بستر وو. وضعیت یې تر ډېره د روغتیایي چارواکو او مسؤلینو په خبره چې ښه دی. نو همدارنګه جسدونه هم چې د تېرې پیښې راغلي وو، یو څه کورنیو ته سپارل شوي، انتقال شوي وو. ډېر کم تعداد کې عمل تلفات وو چې د پیژندلو چارې لا دوام لري او تر پیژندلو وروسته به خپلو کورنیو ته سپارل کېږي. نو په ټوله کې وضعیت د ناروغانو د ټپیانو خو ما خپل له نږدې نه مقتل په دې کې ما داسې کسان هم پیدا کړل چې درې دیوی کورنۍ ماشومان چې یوې ژوند له لاسه ورکړی وو او دولا په بستر باندې پراته وو، دوی په ښار کې کباړ راټوله وو د سرک او کوڅو په منځونو کې. د پلورا او کور ته به ماخام لپاره یو ډوډۍ یا یو کپ روزي پیدا کوله. د دوی د پلار او دغه ماشومانو سره مې خبرې کړې دي، دومره پروفایل کړې دي. دغه ماشوم ویل چې دغه دواړه ورونه چې یوې پکې د ترور زوی و درې کسه و د ماښام دپاره کوم چا د قربانۍ غوښه هم ورکړې وه یو څه کبار هم کوم کړی و بیرته ستنېده کور ته تللی چې په چاودنه ور برابر شو او په چاودنه کې چې کله دوی بیا ټپیان شول روغتون ته انتقال شول او
مننه کوم د ازادي راډیو خبريال سهارګل امیرزیو د ننګرهار له روغتون له موږ سره خبري کولې. وی ویل چې هلته اوس سبانې څلوېښت کسان په روغتون کې بستر دي، شپږ کسان چې وضعیت یې ښه رخصت شوي دي له روغتونه. او وی ویل چې د اوسنیو ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د ننګرهار په محبس باندې د ډلهیز برید مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه په ننګرهار کې وخت ډیره فعاله وه. په دې مورد باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی میاخیل وای چې په حقیقت کې د دغې ډلې لپاره لویه ماته په ننګرهار کې وه، خو دغه ډله لا هم د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو توان لري. په دې اړه د ښاغلي میاخیل سره مرکه.
لوی درستی صاحب هلته تشریف وړی وو او زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه هلته موجود وو او کمانډوي قواوې هم هلته لاړې. او دا چې هغه شاوخوا کې ملکیان اوسېدل نو عملیات لږ په احتیاط باندې مخکې ته لاړو او بالاخره موافقانه ختم شول او تورستان چې کومه والته وو هغه له منځه لاړو. البته داسې پیښې چې پیښېږي ځکه چې پنځه لس کسه تورستان کولی شي چې یو پلان ترتیب کړي او هغه عملي کړي. اما بیا هم تاسې ګورئ چې د داعش ډلې مهم کسان رمشانې لکه اسلام فاروقی او نور په ننګرهار په قندهار او پروان دي سیمو کې ونیول شول. نو خبره دا ده چې هغه جغرافیه چې کوم داعش په لاس کې درلودله په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې هغه جغرافیه اوس دې ونه لري. د دې هغه مرکزي حلقې هغه له منځه تللي دي او همه توریستي دغه قابلیت لري. حتی چې زه په ننګرهار کې هم یعنی موږ په لسګونو توریستي حملې چې هغه موټر بمب وې که هغه واسکټونه وو ځانمرګي کسان وو دا ونیول شول او خرڅار شول. یعنی زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه یعنی هره ورځ د یو لوی جنګ سره مخامخ دی او هغه مختلف آباد لري په هغې باندې د پاس نه کومر خو لاسته راوړنې هم زیاتې لري. اما بیا داسې یو پېښه نیمه هم کېږي نو دې کې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو ته هم اړینه ده چې د جنګ تکتیک ته تغییر ورکړي او تغییر ورکړي.
بخښنه سره د پوښه هم د افغانستان د دفاع وزارت سره چې کمی خبرې شوې دي یا تا د اختر په دریمه ورځ باندې چې موږ د اسدالله ورگزی تر وژنې وروسته د دفاع وزارت سره خبرې وکړې نو د حکومت په ټوله کې دا وینا ده چې داعش ډلې ماته خوړلې په افغانستان کې. نو یو ډله چې ماته وخوري فکر کوي چې دومره یو لوی تروریستي برید تر سره کولی شي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم واړوي، آیا فکر نه کوي چې دغه ډلې ماته نه ده خوړلې او لا ډېرې مبارزې تر دوی په وړاندې اړتیا ده؟
ما خو تاسو ته ویلی چې ګوره په ننګرهار کې مثال ندیو جغرافیه په لاس کې وه، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د ایس ایس کې یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده. اما دا چې هغه سلیپنګ سیل چې ورته وایي یا هغه واړه حلقې یعنی پنځه لس کسه تصمیم نیسي نو دا خو تهدید د منځه تللن دی، ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو. مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه دی، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي. دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي، دلته
میاخیر سیب کله چې لس پینځل اس کسره یو ځکیږي او یو توریستي بریډ کوي او په مخنیوي کې امنیتی ځواکونه پات راځي، فکر نه کوي چې دا د افغانستان د امنیتی ځواکونو ضعف هم خي؟
دا یو طرف ته که ضعف پورې، بل طرف ته داسې پېښې کېږي، یعنې دا داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ده یا په ننګرهار کې او یا به په نورو سیمو کې وي. پنځه کسه یو ځای کېږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي، یو تخریبي
عمل کوي، یو موټر بم حمله کوي، یو ښار ته موټر بم راوړل کېږي او امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په ښار کې د امنیت لپاره دي مخنیوي نشي کولای. بلې،
ګوره داخل خو په دغه سیمو کې اوسېږي، لوی شوي دي، جغرافیه ورته معلومه ده، جنګېدلې دي، نو په دې خاطر باندې دا چې لسګونو مخه نیول کېږي دا هم باید سړی هغې ته هم انعکاس ورکړي. په همدغه ننګرهار کې څوم موټر بم حملې د منځه ونیول شوې، تقریبا زه چې هلته ومه دېرش یعنی د انتحاري حملو مخه نیول شوې ده، واسکټونه نیول شوي دي، نفر به سر نیول شوي دي. نو زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکاږي.
د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان د داعش اسلامي دولت ډلې په خاصه توګه باندې په ننګرهار کې د دغې ډلې د وروستي ډله ییز برید په اړه باندې ځانګړې مرکه درلوده. کولی شي دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وروسته واورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وای.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لوی لار له تیرو څو ورځو تړل کېدو وروسته نن پرانستل شوه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د صادراتو او وارداتو پر مخ دا لار بنده ده چې له امله سوداګرو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي.
معلومات پر اساس نن د پایډل خلکو پر مخ باندې لار ایله ده، ولې د روسه پر زموږ صادرات نه د واردات ترانزیت او نه د صادرات ترانزیت دی، هغه خپل خبر کړی او نه خپل منځي تر دا اوسه پورې دا تیر پنځم به د جنگ راهیسې تجارت ولاړ دی.
نو موري ول د محل دوړ خو ته په لزګونو موټر ولاړ دی، دغه دروازه له هغه ورسته بند شو چې په سپین بولدا کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په سپین بولدا کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورسته نښتی او د سپین بولدا کا او چمن ترمنځ په ګمرک کې د پاکستانی ځواکونو په توغندیز برید کې ډیری سوداګریز مالونه سوځیدل دي. دغه بورد مشر رحمت الدین حاجی هغه له قوله له دې عمله سوداګرو ته نږدې سلور میلیونه ډالر زیان اوښتی. په تخار کې د مریض برېښنا د پروژې کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به لسګونو کورنیو او یو شمېر فابریکو ته برېښنا ورکړل شي. دغه پروژه د دغه ولایت نمک اب ولسوالۍ په تاشپلاک کلي کې په دوو سټېشنونو کې تنظیم شوې ده. نوموړي وویل په دې سره به د سوداګرو او فابریکه لرونکو ستونزه تر یو بریده هواره شي. دغه پروګرام په تخار کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ولسی تړون د ملي پروګرام لاري بشپړ شوې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژن زیاته کړه د دغه پروژې په جوړولو کې 7500 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي.
ازادي راډیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. وربشي وی نړیوالې موضوع ته د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. خلک نه پوهیږي چې د کرونا وبا په مینس کې څنګه خپل ماشومان برته ښوونځیو ته واستوي. په یو شمېر سیمو کې د کرونا پیښې په بیساري توګه زیاتې شوې او هغه هیوادونه چې دا وبا یې ماته کړي د بیرته ستنېدو ویره لري. په دې اړه باندې اجمل اند جزئیات راټول کړي او معلومات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا ځپلي. دغلته تر اوسه پورې 4,000,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. څو ایالتونه چې د کووید 19 د پیښو له زیاتېدو سره مخ دي، دغلته تعلیمي ادارې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره په بېلابېلو چلندونو خبر کوي. د امریکا په حکومت کې د میکروبي ناروغیو لوړ پوړي متخصص ډاکټر انټونی فاوسي د دوشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د سنیدو ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې دا و چې دا چاره دې د سیمه ییزو شرایطو له مخې ترسره شي. هغه وویل ښایي په ځینو سیمو کې د کرونا وایرس کچه لوړه وي او هلته به دا پر ځای پرېکړه نه وي چې ماشومان بیرته ښوونځیو ته واستول شي. د فاوسي په وینا متحده ایالاتونو کې ماشومان ښوونځیو ته ستانه شي کنه دا باید په دې پورې تړلی وي چې هغوی په کومه سیمه کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د ښوونځیو پر پرانیستو ټینګار کوي او دا یې د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې یوه مهمه موضوع کرسولی. په امریکا کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمیره له 1.5 لک اوختی ده. په متحده ایالاتو کې ښوونځیو ته د ماشومانو استول کارونو ته د دوی د میاندو او پلرونو د ستنېدو لپاره مهم ګڼل کېږي، خو ورسره دا ویره شته چې ښایي ماشومان په ښوونځیو کې په کرونا اخته شي او له ځان سره یې بیرته کور ته راوړي. په اروپا کې که څه هم د کرونا وایرس د خپرېدو د یوې تازه څپې ویره زیاته شوې، خو دغلته د دوشنبې په ورځ د جرمني په میکلنبورګ ایالت کې د دوبیل رخصتۍ وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستانه شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو څخه لومړی ایالت دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې د کرونا وایرس خپرېدا لا هم په چټکۍ روانه ده او دغلته ټول ښوونځي آنلاین او یاد ټلویزیونونو له لارې دي. مکسیکو اعلان کړی دی چې د دې هیواد تر 30 میلیونو زیات زده کوونکي به د اګست له 23 نیټې چې دغلته رسمن تعلیمي کال پیلېږي له لرې واټن زده کړې پیل کړي او یا به په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مکسیکو هم په نړۍ کې یو له سخت کرونا ځپلو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې دې وایرس سره تړلي 48 زره مړینې پکې ثبت شوي. د لاتینې امریکا یو بل هیواد بولیویا بیا د تعلیمی کال د پای ته رسولو اعلان کړی، وای دوی د پوهنې لپاره سم شرایط نشي تضمینولی ځکه کلیوالو سیمو کې تر ډیره انټرنیټ نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
ستاسو ل پیغامونو
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و، نو دلته حکومت بلکې د خوست بخانی والی دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي، حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو. یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي، کرایه هم غواړي، د کارانتین کرایه او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده کنه. اوس هغه زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د جیلې عمله خپل کارونه پرېږه دي چې دی یعنی کار نشته، دوکانو کرایې روانې دي، کارانتین روپۍ غواړي مالکان، حکومت هېڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. او حکومت راځي زمونږ په خیاطانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دوکاندارانو د خوست بازار دوکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي، شاید ډېر خلک دوکانونه خپل کار
کاروبار تا خاتمه کاروبار ختم کی وسلام. خبره اکثر
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زین اوریدون کو مکتای سمیسونه را لیگلی دی لحقه دلی قاسم زواک لیلمند لیکلی پا افغانستان که داعش نست کم ادل چه داعش پنوم پا افغانستان که جنگی گی دو دوی پخبر داد پاکستان ملیشا دی خپلواک صافی دی لغمان علی شنگ لیکلی دی انگرار بید دی داعش وصلوالو پی یواز سر نده کرده وستی الله عبدالرحیمزی هم دی لغمان لقرغیو لیکلی امریکا نغواړي چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ شي کنه نن په پاکستان فشار راوړي او په افغانستان کې سوله راتلای شي. عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی د داعش تراګر چې د افغانستان په مابس کې وي باید ټول د خبرې ادام شي. تاسو هم کولی شئ موږ ته لنډ لیکلی سمیسونه د افغان بی سیم اس ام اس 813 له لارې راواستوئ.